دا مشال ریډیو دی او وخت په پښتون پاک دی د سهار 9 بجې. نن د اتوار ورځ او د 2014 میلادي کال د مئی د میاشتې 15 نیټه ده. زه شاهین بنیرۍ ما تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې حال درکو پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د روانو حالو زلو، کراچۍ کې د امنیت د وضع، شمالي وزیرستان کې خلک د انتخاباتي دغه عمل کې څنګه برخه اخلي، او د افغان ولسمشر حامد کرزی د تازه سرګندونو په اړه چې د ډیورنډ لاین پر کړی دي لومړی اردو نجیب امیر ته چې د دې خبرونه وو.
سحر مو نیکمرغه په موخه د دې ساعت خبرونو سر ټکو ته. په کراچۍ کې د متحده قومي مومنت په دفتر برید کې درې کسان وژل شوي، ل شلو زیات ژوبل دي. ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان د ټوپک شپېلې د افغانستان دښمنانو ته وړوي، او په افغانستان کې د خالی په ورځ وو امریکایي سرتیري وژل شوي دي. پورا خبرونه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خالی په ورځ د متحده قومي مومنت د یو انتخاباتي دفتر سره نږدې په غبرګو چاودنو کې درې کسان وژل شوي او له شلو زیات ژوبل دي. د پاکستاني طالبانو د غورځنګ ویان احسان الله احسان وایي د دغو بریدونو تر شا د دوی ډله لاس لري. د متحده قومي مومنت یو غړي حیدر عباس رضوي یو پاکستاني تلویزیوني چینل ډان نیوز ته ویلي دوی به له ترهګرو نه تښتي او نه به هم ورته سر ټیټوي، بلکې د مئی 11 نیټه به د ورپکو خلاف د متحده قومي مومنت د بری ورځوي. په پاکستان کې له اپریل میاشتې راهیسې چې د انتخاباتو کمپاین پیل شوی، په بیلابیلو بریدونو کې تر اوسه له 60 زیات کسان وژل شوي دي. د جمعې په ورځ د عوامي نېشنل پارټۍ یو امیدوار صادق زمان خټک او د هغه زوی هم په کراچۍ کې په یو برید کې وژل شوی وو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې د هغو کسانو په لور راوګرځوي چې د افغانستان پر ضد دسیسې جوړوي. ښاغلي کرزی په څرګند ونه ویل چې څوک د افغانستان پر ضد دسیسې جوړوي، خو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سرحدي پولیسو د غړي محمد قاسم ملاتړ وکړي چې تیره اونۍ د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې له پاکستاني عسکرو سره په نښته کې ووژل شو.
زه په تکراري ډول طالبانو ته یادونه کوم چې خپل توپک د افغانستان پر ځای هغه ځای ته واړوي چې له هغه ځای له افغانستان سره دښمني کیږي. طالب دې د محمد قاسم په څیر ودرېږي او له خپلې خاورې دې دفاع وکړي.
ولسمشر کرزی پرون په خبری کانفرنس کې وویل چې ولس د خپلې خاورې د دفاع مسول دی. د همدارنګه زیاته کړه چې د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندلو لپاره د پاکستان هڅې بې ځایه دي او افغان حکومت به هیڅکله دغه کرښه په رسمیت ونه پیژني. په افغانستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې وو امریکایي سرتیري وژل شوي دي. دا په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو لپاره په تیرو 100 میاشتو کې تر ټولو خونړۍ ورځ وه. چارواکي وایي 15 امریکایي سرتیري د خالی په ورځ په کندهار کې هغه مهال وژل شول چې موټر یې د سړک د غاړې په یو ښخ شوي ماین وروخوت. همدارنګه د فراه ولایت چارواکي خبر ورکوي چې دوه نور امریکایي سرتیري د یو افغان سرتیري په ډزو وژل شوي دي. طالبانو د فراه د پیښې مسؤلیت قبول کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دا په تیر یو کال کې دریم وار دی چې و امریکایي سرتیري په یو ورځ وژل کیږي. د افغانستان د زابل ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي چې دغه ولایت په دوه ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال 6 تنه طالبان وژل شوي او 10 نور نیول شوي دي. دوی وایي په دې سربیره د عملیاتو پر مهال 900 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي هم د دوی لاسو ته ورغلي دي. دغه عملیات د زابل په شاجوی او شهر صفا ولسوالیو کې ملي پولیسو او ملي اردو په ګډه ترسره کړي دي. د زابل امنیه قومندان مل پاسوال غلام سخی روغ لیونی په دې اړه وایي
تقریبا په مجموع کې پاکستان پولیسي ملي سلور کسان اردو ملي ژوندۍ نیولي. هم چنان د عملیاتو په ترڅ کې شپږ طالبان وژل شوي دي. موږ دوه ملي پیکا سره د 900 کیلوګرام مواد انفلاقه، سلور ملي راکټ انداز، سلور ملي کلاشو کوپونه، اته موټر سایکلان نیول شوي دي او تقریبا 15 موټر سایکلان ته مور اچولي.
تر اوسه طالب وسلوالو په ډېره سندې ویلي. تاسو د مشال لیډیو نه د دې غړي خبر نوري. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سرکاري رسنیو په مرکز کې اور لګیدلې ده. د خالی په ورځ لګیدلې دغه اور د اوروژن کوډلو لخوا اوس په کابو کې راوصل شوی، خو د زنو چینلونو په دفترنو له هم اور لګیدلې. په دغه کې 24 KZ چینل هم شامل دی چې سلیری سات خبرونه کوي، خو اوس یې وقفه راوستي ځکه چې کارکونکي له ودانۍ نه وستل شوي دي. د قزاقستان د بیړنیو چارو وزیر ولادیمیر بوشکو د پیښې د ځای څخه د لیدنې پر مهال وویل لومړني تحقیقات ښکاره کوي چې په سرکټونو د زیات دباو له امله اور لګېدلی دی. د قرغیزستان حکومت په دې هیواد کې د امریکا د پوځ د تیلو د لیږدولو د سترې الوتکې د راغورځېدو په اړه د خپلواکو تحقیقاتو اعلان وکړ. د امریکا د پوځ KC-135 الوتکه د جمعې په ورځ د قرغیزستان د پلازمېنې بشکیک په 160 کیلومتره کې راغورځېده. پرون د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت هم اعلان وکړ چې د دې الوتکې د راغورځېدو په دریو ممکنو عواملو غور کوي چې کېدای شي انساني تېروتنه، تخنیکي ستونزه او یا د تیلو خرابوالی وي. د امریکا د پوځ د تیلو د ټانکرونو لیږدونکې الوتکې د مناس له هوایي اډې څخه د افغانستان په لور تر الوتو 10 دقیقې وروسته سقوط وکړ. د مناس د هوایي اډې لپاره د تیلو اکمالات د قرغیزستان یو شرکت کوي. د شام دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې اسرائیلو په سرخار دمشق کې د دوی په پوځي سیړنیز مرکز د راکټو برید ترسره کړی دی. دا د وروسته لاغې شوې چې د اتوار په ورځ وختي په دغه مرکز کې د 14 غږونه واورېدل شول. په لومړنیو راپورونو کې د تاوان د کچې یا د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. اسرائیلو په دې راپور د تبصرې کولو نه ډډه کړې ده. د جمرایا په نوم دغه سیړنیز مرکز چې پریبرید شوی په 13 جنوري میاشت کې هم د اسرائیلو لخوا په نښه شوی. دا 14 وروسته لاغې شوی چې اسرائیلو تایید کړه چې د جمعې په ورځې په شام کې د وسلوالو په هغه کاروان برید کړی چې د راپورونو پر اساس د اسرائیلو پر ضد لبنانۍ وسلوالې ډلې حزب الله ته لیږدول کېده. د خالي په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د امریکا اتحادي اسرائیل حق لري چې د ځان د ژغورلو په موخه د هغو عصري وسلو مخه ونیسي چې حزب الله ته لیږدول کېږي. دا او تر دې ګړی د مشالې ډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې هر کلی اوریدونکو روان خبرونه کې تاسو د پاره د غراپور نه راوړی. په کراچۍ کې د متحده قومي ګوند په انتخاباتي دفتر برید 3 کسان وژل شوی دي.
جو ابتدائی معلومات ہیں اس کے مطابق 3 اشخاص ہیں جنہوں کی جسم.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی افغان ولس او حکومت حس کلهم ڈیورن لائن نہ منی.
چرا از جانب پاکستان سر ای طرف ڈیورن سر خاک ما حمله میشه؟ شاید 2 دلیل باشه.
او د شمالی وزیرستان د تپی قبیله خلق سیمه ته نږدې پولینګ سټیشن غواړي.
پر زور دا غډی ماند کی چې مشته د خپل پولینګ سټیشن په خپل ځای باندې روکړل شي.
د سیمه نړۍ نن راپور نو تفسیر هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اوردن کو دراپورون نوڑان دمنګ بسیمه کې موجود د خپل همکارانو سره خبرې کوو. دغې نه تازه معلومات اخلو د سیمه پاړه د سیمه د خلکو پاړه باندې. دا خر سره د پیښور شبیر احمد جان د ټلیفون په کرخه دی. شبیر جان تاسو ستړي مو شوم سارم په خیر.
ډیر مننه تاسو دم سار په خیر دی.
شبیر جان څه تازه خبرې دي په خیبر پښتونخوا کې پیښور کې څه چاره روانه ده؟
شاین بنوی ولنه خو بزر اعلان دی په خبر کې چې په تر هغه کې مدالت تر غیر د سفینات په خلاف باندې یو فیصله کړل دی. هغه به تاسو چې پرون د محمود سیب چې مدالت تر سنسوات چې کوم د هغه څنګه د جوړ شوی دا په هغه کې د سفین احمد او د هغه چې کوم په مټه تاڼ پولیس سټیشن باندې د برید مقدمه او د هغه اورېدنه شو. نو په هغه کې مخنور هغه کې جج د ثبوتونو ادم ثبوتونو یا ثبوتونو نه کېدل وږي
سبی محمد تاسو مولانا سبی محمد چې کوم د حکومت د بندیز لاندې راغلي تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر دی.
بالکل جی.
ها هغه هغه بریکړه دی په یو بل مقدمه کې هم. ها نور
د دین وړاندې هم دی په سلور مقدمو کې بری شوی دی. دا 15 مقدمو چې دی کبري شو ثبوتونه کې دوه د دین علاوه هم په غبانې اوس هم اته د ترهګرې بیلبل مقدمې روانې دي چې دغه اوردن لا پاتې دي.
ها دیم خبر دا دی چې دغلته غیر سرکاري ادارو ته ویل شوی دی د حکومت لخوا د هوم ډیپارټمنټ لخوا چې تر انتخاباتو د ورځې پورې به دوی خپل هلې ځلې محدودې یعنی محدود به ساتي.
بالکل شاهین، چې تاسو ته پته ده هوم ډیپارټمنټ له خوا خپره شوې خبر پاڼه کې دا ویل شوي دي چې کله نه د الیکشن یا د انتخاباتو شلول اعلان شوي دي، د هغې وروسته په خیبر پختونخوا په خصوصي توګه پېښور کې د تر هغې پېښه ډېره زیاتې شوي دي. هغې دغې مدنظر باندې هغې هوم ډیپارټمنټ څومره سرکاري غیر سرکاري تنظیمونه دي که هغه نړیوال دي که هغه محدود ټولو ته دا هدایت جاري کړی دي چې تر 15 مئی پورې یعنې د الیکشن نه دوه ورځې پس هم د دې خپل هلې ځلې یا اکټیویټیز هم محدود کړي، ځکه بدې پېښو مخنیوي لپاره راخره د دې خپل هلې ځلې محدودې کړي چې امنیتي اهلکار د دغه شان تدبیر تاسو هم وکړي.
ډېر مننه شبیر احمد جان، او ډېر ښه ورځ دل غواړم.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
یادونه
په پوکم 15 بجې.
د پاکستان په لوی کاروباري ښار کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند په انتخاباتي دفتر تیره شپه 2 بمي حمله شوې دي. پولیس چارواکي وایي په دا حملو کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور ژوبل دي. ایم کیو ایم ګوند د دغه پیښې پر ضد نن په کراچۍ ښار کې تور ورځ هم نمانځي. تفصیل له کراچۍ نه د ظفر کریمی په راپور کې وو.
پولیس وایي د کراچۍ ښار په عزیز آباد سیمه کې د خالی په ماخام 2 بمي چاودنې شوې دي چې مرګ جوبله یې اړولې ده. د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت تېره شپه ناوخته مشال رډیو ته ویلي چې د لومړۍ چاودنې وروسته چې کله د خوښه خلک د پیښې ځای ته ورغون شول نو دویمه چاودنه وشوه. د هغه په خبره د چاودنې د ځای سره نږدې د متحد قامی مومنټ ډلې مرکزي سیکرټریټ 90 واقع دی. د پولیسو ویان په دواړو چاودنو کې د مرګ جوبلې په اړه وویل
جو ابتدائی معلومات ہیں اس کے مطابق 3 اشخاص ہیں جنہوں کی ڈیتھ ہوئی.
دلومڑنیو معلومات ترمخه پدې چاودنو کې 3 کسان وجل شوی او 28 نور جوبل شوی دي. د پیښې په اړه مو لومړنۍ پلټنې مکمل کړې دي. دا پیښې د ایم کیو ایم ډلې د مرکز سره نږدې د دغه ګوند د انتخاباتي دفتر مخې ته رامنځته شوې دي. د سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی عامر فاروقی مشال رډیو ته ویلي چې چاودیدونکو توکي د سیمټو په بلاکونو کې ځای په ځای شوی وو. دیوای چاودیدون کی توکی د ریموټ کنټرول لاري چول شوې دي. کېدلې شي په دې چاودونو کې د موبایل ټلیفون څخه هم کار اخیستل شوی وي. په وجل شو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د ایم کیو ایم ګوند اطلاعاتو د څانګې مشر واسی جلیل د پیښې وروستو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا د دوی د ګوند په دفترونو 5مه حمله ده چې په نتیجه کې یې د دغې ډلې په لسګونو پلویانو ته مرګ جوبله اوړي. هغه زیاته کړه دشمن غواړي چې ایم کیو ایم له ټاکنو څخه پریکون یا بایکاټ اعلان کړي، خو دا د هغوی خامخیالي ده. دی وای نه مونږ د راتلونکو ټول ټاکنو څخه بایکاټ کوو او نه مونږ د ټاکنو څخه د وتلو هوډ لرو. په دواړو چاودنو کې زمونږ د ګوند خواخوږي او غړي وجل شوي او جوبل شوي دي. متحده قامی مومنټ ډلې د یادې پیښې په ضد د اتوار په ورځ د سند په ټولو صوبه کې د ویر د نمانځلو اعلان کړی دی. د دې اعلان وروسته د کراچۍ ښار هغه بازارونه چې د اتوار په ورځ خلاص وي نن په مکمله توګه بند دي او په سړکونو د سورلو بسونه هم د نشت برابر دي. ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان د دواړو چاودنو پړه منلې ده. د یادې ډلې ویان احسان الله احسان له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې تېره شپه مشال رډیو ته ویلي چې د دغې حملې هدف د ایم کیو ایم ګوند انتخاباتي دفتر وو. یاد دی وی د جمعه په ورځ د کراچۍ ښار د پښتنو په ګڼمیشته سیمه بلال کالونی کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید صادق زمان خټک او د هغه شپه کلنځوي وسلوالو وجلی وو. د دې نه علاوه په کراچۍ کې د ایم کیو ایم عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په انتخاباتي دفترونو بمی حملې شوې دي. د دې ټولو حملو ذمہواریانې وسلوالو طالبانو منلې دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویل دي افغان ولس او حکومت به هیڅ کله هم ډیورنډ لائن اونمانی. نوموړي په کابل کې یوې خبرې غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي چې پاکستاني چارواکو سره وخت په وخت په دغه موضوع خبرې کړې دي، خو دا افغان ولس او حکومت ته د منلو وړ خبره نه ده. تفصیلی د کابل د اسدالله لودین په دغه راپور کې ورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستانی چارواکو تر اوسه په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د ډیورند د کرښې د رسمیت پیژندنې مسأله ورسره یاده کړې، خو د ده په خبره د پاکستان د هڅې به نتیجه ور نه کړي. حامد کرزی د شنبې په ورځ دریو اروپایي هیوادونو فنلند، استونیا او ډنمارک ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان حکومت او خلکو ته د ډیورند تحمیل شوې کرښه هیڅکله هم د منلو نه ده. ښاغلي کرزی د ګوشتې ولسوالۍ د پنجشنبې د شپې پیښې ته په اشاره وویل چې د پاکستان دغه حرکتونو دوه هدف دي، یو د افغانستان د پرمختګ مخنیوي او بل د ډیورند د کرخې پر رسمیت پیژندل.
چرا از جانب پاکستان سره ای طرف ډیورند سره خاک ما حمله میشه؟ شاید دو دلیل باشه.
ولې د پاکستان له خوا د ډیورند کرخې پر دې غاړه حمله کیږي؟ شاید دوه دلیل ولري. لومړی، پاکستان نه غواړي چې افغانستان پیاوړی حکومت او دولت ولري. په داسې حال کې چې دغه حکومتداري او دولتداري لس کاله وړاندې د نړیوالې ټولنې په مرسته جوړه شوه او ښه پر مخ روانه ده. پاکستان غواړي چې موږ بې حکومته، بې دولت او چې ته پر اوسو. دویم دلیل شای دا وی چې افغانان مجبور کی چې د ډیورند کرښې پر سر خبرو تکشینی او پر رسمیت یو پیژني.
وروسته له دې چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د نویو پوځي تاسیساتو د جوړېدو خبرونه خپاره شول، د تیرې پنځمې په شپه د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په دې اړه وسله والا جګړه وشوه. په دې جګړه کې د محمد قاسم په نوم یو افغان سرحدي ساتونکی وژل شو او څلور نور ټپیان شول. خو د ننګرهار چارواکو ویل چې دغه افغان عسکرو د پاکستانی پوځ جوړ شوې پنځه پوستې او یوه دروازه حمله منځه یوړه. ولسمشر حامد کرزی په دین خطه کې د افغان سرحدي پولیس محمد قاسم د سرخندنې ستاینه وکړه، خو هغه د انخطه تصادفي وبلله او ویل چې د افغانستان حکومت د حمله او انخطې امر نه وکړي. کاغلی کرزی له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د محمد قاسم په څیر خپل خاورې دفاع وکړي او د افغانانو وژنې او زورونې د پای ته ورسوي.
له کابل د اسدالله لودین راپور تاسو غوږی اوریدونکو. سرزو بلوچستان ته چې تر نارینهو ښوونکو وروستو ښځینه او ښوونکو هم په راتلونکو ټاکنو کې له کار کولو انکار کړی دی. دا ښوونکي وایي تر کومه چې ورته د ښه امنیت ډاډ نه ورکړل شوی د یولسم مئی د ټاکنو په ورځ به کار ونه کړي. خو د نور ناصر په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د بلوچستان نارینه او ښوونکو تر دې وړاندې لا د ټول ټاکنو له کار څخه د بایکاټ اعلان کړی. د یادې صوبې په سلګونو ښځینه او ښوونکو هم د شنبې په ورځ د یولسم مئی په ټاکنو کې د کار نه کولو اعلان وکړ. ګڼو ښځینه او ښوونکو د کوټې په مشن سړک لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې تر کومه ورته ښه امنیت ورکړل سوی نه وي، هیڅ یوه ښوونکی به هم په انتخاباتو کې کار ونه کړي. یوې لاریون کوونکي د دوی د غوښتنو په اړه مشال راډیو ته وویل:
یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے، ہماری ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں الیکشن میں.
زموږ دا احتجاج په دې دی چې حکومت په ټول ټاکنو کې زموږ ډیوټۍ لګولې دي. موږ دا وایو چې لومړی دې زموږ د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته سي، بیا به ډیوټۍ کوو. تاسو ته معلومه ده چې د ترهګرۍ پیښې بیخي زیاتې کیږي او بیا په خاص ښځینه او تخو تر نارینه وو لویه ستونزه ده چې هغه په ټول ټاکنو کې کار وکړي. ځکه موږ وایو چې که خدای مکړه په ډیوټۍ کې موږ ته څه تاوان ورسیږي، نو حکومت دومره مرسته بیا زموږ له ماشومانو سره وکړي چې بیا تر موږ وروسته د هغوی لپاره څه ناڅه مرسته سي. د کوټې په سلهاوو ښځینه او ښوونکو چې د همدې لپاره یې د آفتاب په نامه یوه اتحادیه جوړه کړې چې تر ټول ټاکنو مخکې پر حکومت فشار واچوي تر څو د دوی غوښتنې ومنل سي. د همدې اتحادیه مشر صوبیه بلوڅ رسنیو ته وویل که د نارینه او ښوونکو ستونزې هواریږي نو باید د ښځینه او ستونزې تر هغوی مخکې هوارې سي. لکه څنګه چې د نارینه او ستونزې هواریږي نو موږ بیا میرمنې سره رایو ځای کړي دي تر څو زموږ ستونزې هم هوارې سي، او باید تر ټول ټاکنو ښه مخکې زموږ ټولې غوښتنې ومنل سي. د همدې لپاره موږ همدا یونین جوړ کړی دی. که څه هم د ښوونکو تر دې غوښتنو وروسته صوبایي حکومت اعلان وکړ چې که هر یوې ښوونکي ته د ټول ټاکنو په ورځ کوم قسم زیان ورسید، صوبایي حکومت به ورسره مالي مرسته کوي. خو ښوونکي وایي همدا مالي مرسته دې درې چنده زیاته سي. ګنې د صوبې ټولې ښځینه ښوونکي به د ټاکنو په ورځ کار ونه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
شمالی وزرستان کې د تپی قبیلې مشرانو په خپل جرګه کې ویلي کې ورته په خپل سیمه کې پولینګ سټیشن یا د ووټ اچولو مرکز جوړ نشو، دوی به د ووټ د استعمال نه بایکاټ وکړي. دوی ویلي الیکشن کمیشن میرانشاه دفتر په کاغذونو کې دوی په میرانشاه او میرالی دواړو سټیشنو کې لیکل شوي دي چې لا یې ورته دا هم نه ده په ګوته کړی چې چرته به دوی خپل ووټ استعمالوي. دا مشال همکار په دغه اړه راپورټ لري.
مشرانو وی تپی قبیله اته زر اوسیدونکو لپاره سیمه کې یو پولینګ سټیشن هم نشتا او دوی لپاره په میرالی او میرانشاه کې سټیشن تقسیم شوی دی چې په لارو د امنیتی پوستو لکابل به دوی دغه سټیشنو ته کله هم نشي ولاړ. د تپی قبیله یو مشر محمد ظاهر خان مشال ریډیو ته وی
تپی نیم کله ادا کړل او نیم کله د میرانشاه کې پدې کله چا کړل. هد دفتر نه بلکه حاضر وتله ده پاسه ټول ته پیک درم شاشه دی پی میر دا وی چې دا د سزش په وجه شوې دي سره که څنګه شوې دي چې څنګه چیف الیکشن کمشنر قانون دا په 2 کیلومتر شي مشته دا قانون مې عمل لوش.
ملک برکات وې ک خپل سیمه کې ورته پولینګ سټیشن جوړ نکړي نو دا تپی قبیله ټول ووډ بازایا شي.
پر زور دا ډیماند کې چې مشته د خپل پولیس سټیشن په خپل ځای باندې روکړل شي. په داسې مثال به مور هغه ځای ته نوراسي، په داسې به بوډا هغه ځای ته نوراسي، په داسې به زنانه هغه ځای ته نوراسي چې کوم مش خپل حق ده. په دې میون شه د میش د ایشه چک پوسټه په دې باندې د میش تیرول نه ممکن دي.
ملک نیاز خان مشال ته وي دولت داوی کوي چې ووټ استعمال قیمتي او مهم دی خو دوی ته دا سهولت په ځای زحمت جوړوي چې ووټ استعمال نشي.
پدلا ډیر افسوس سره دا خبره کا چې دا اوی دی په شمالي وزیر اعظم شه لیکن کی به الیکشن کمیشن اعلان کړه دا آ نظر انداز کول په 14 کیلومتر شه دی ویل کولو آ مقصد دې دې پر وکړو چې دا شمالي وزیر اعظم ووټ ځاشي په جرګه کې می دا پیسې راو کړه چې دا به اخري پیسې دا غوي چې سلورم پر دنه وروډینا بلاک پی الیکشن نو مکمل پیسې کاټو.
په دې اړه مو د میرانشاه الیکشن کمیشن دفتر چارواکو سره دا اړیکو نیولو هڅه وکړه خو دا یا دفتر ټلیفون شمیره مصروفه ساتل شوی وا او دا پولیټیکل انتظامی اعلی چارواکو دفترونو سره مو هم تماس ونیو خو څوک هم خبرو ته حاضر نشو.
په شمالي وزرستان کې د تپی قبیلې خلک د خپلو سیمو ته نږدې پولینګ سټیشن غواړي. په دغه اړه راپور اورېده اوس ورځو جلال آباد ته چرته چې د سره سلیب د نړیوالې کمیټې د مصنوعي اندامونو جوړونکي مرکز د تیرو 19 کلونو راهیسې په دغه ښار کې فعالیت کوي. تر دې دمه شاوخوا 20,000 پورې معیوبینو ته د مصنوعي اندامونو لکه لاس او خپې جوړې کړې دي. د باز محمد عابد راپور ته غوږ دو.
د سره سلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته په جلال آباد ښار کې د مصنوعي اندامونو جوړونکي مرکز مشر محمد ایوب مشل وایي د مصنوعي اندامونو د جوړولو هر ډول امکانات ورسره شته او د خپل کار په دوران کې هغه ناروغانو ته اولیت ورکوي چې د جنگ قربانیان وي. نوموړی وایي
جنگ قربانیان دي او ترافیکي حادثاتو کې یا ورځني کار کې چې د بام نو لیدلې هغه ناروغان موږ ته تدوي کول. موږ اپایمنټ نه لرو، ویټنګ لیست نه لرو، مریض آماده اوسي او قدر شوی اندام د دې جوګي چې موږ قالب وهلو. تقریبا هر میاشت کې موږ ته 1200 په شاوخوا کې مریضان مختلف سرویس دلته اخلي.
د مصنوعي اندامونو د جوړولو دغه مرکز یوازې د ننګرهار مایوبینو ته خدمات ارزه کوي او کله نورو ولایتونو څخه هم ورته ناروغان ورزي. دا پښتنه محمد ایوب مشل دارنګ ځوابوي.
منګه د پاکستان نه، د پاکستان د کشمیر نه، د کراچۍ نه، اسلام آباد نه مریضان لرو، حتی کدرته هم تاجکستان نه هم بعضی وخت راځي. منګه ته
د علي محمد په نوم یو تن مایوب چې لباجوړ څخه جلال آباد ته د مصنوعي پخې د جوړولو په غرض راغلی وو مشال رادیو ته وویل
دا سه پلار روانو ما زنانه مخلره لغونه ملار سټ تک لپټه واغه کې پرده پټه او پرده لار واغه کرامانه مامرا علاج خو کې غدا په خو خلکو لګي سپکی دی او لګي سہولت پکین دی وژن دلته را
یو تن سپینګیره مایوب چې لیوې میشتي راهیسی د مصنوعي اندامونو د جوړولو په مرکز کې بيسترو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
وری محمد د شنوارو یو کما دې سره د مشي چې دلته راغله بم را خلاص شو بیا کمره نه ولنه واه خام خراب شو دا بل ما ماته شو او خو خدمت ما کا او خلاص راله اچولې دا بس کې ګرځه
پاتې دی نوی چې د مسنوي اندامونو دغه مرکز ته دیر سلنه مایوبي خزي هم د اندامونو د جوړولو په خاطر ورزي د دغه مرکز چارواکی وایي چې په یو اندام جوړولو باندې 10,000 افغانۍ خرچه راځي چې دوی په ویډیا توګه اړو کسانو ته جوړوي په دغه مرکز کې 450 تنه کار کوي چې ګرد سره یې مایوبین دي چې په نیمګړي ځان له یوې خوا د خلکو خدمت کوي او له بلې خوا خپلو بچو ته حلال رزق ګټي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
دا بازو مطابق راپور مورېده او اوس یو بل راپور په پاکستان کې په روانه بدمنۍ کې یو شمېر ماشومان هم په نښه شوي دي چې د زیاترو پیښو پړه چې د زیاتره دغه قسمه پیښو پړه وسلوالو طالبانو تر اوسه منلې ده دا چې په ماشومانو او ښځو بریدونو ته مذهب او روایت څنګه ګوري او باید د دې مخنیوي څنګه کېدی شي په دې اړه د فرهنده وزیر راپور ته وږدو
د مای په درېمه نیټه په کراچۍ کې د عوامین اشلګون په یو غړي صادق زمان خټک ډز وشوې چې پکې هغه سره د خپل شپه کلنزوی امل خټک وژل شو او د هغه بل سوارلس کلنزوی پکې ژوبل شو د دغه برید ذمہواری نه قانونا ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده دا چې ماشومان مظاهرو او جلسو ته بوتل پکار دي او کنا او په بل صورت کې ماشومان ولې دومره زر د جرمونو کولو ته غاړه کیږي چې ځینې وسلوال ډلې خپل مقاصد لپاره استعمالوي او یا یې په ځانمرګي بریدونو کې کاروي په جواب کې د پیښور نه د ماشومانو د حقونو یو مبارز او کارپوه ارشد محمد وای
یو خدای ته چې ماشوم د دې لپاره یو آسان چې کم نه نو هدف هغه زر تیار شي او زیات تر چې کم دینو هغه د دې د دغه ګران نه چې ماشومان استعمال ماشومانو په جنگ کې شاملې دوه په حواله سره قانون چې کم دی هغه د اجازه نور کې چې کم بین الاقوامی قوانین دي او دغه سه د ایون د جنگونو چې کم قوانین دي بین الاقوامی چې کم ته انټرنیشنل هیومانټیرین لا وي هغه هم د دې بالکل اجازه نور کې چې حکومتي او کنان حکومتي دواړه چې کم
د وسوال اخوا په ماشومانو او ښځو ډزې کول او یا په بمی حملو کې پنخه کول د مذهب او روایاتو نه ښکارا سرغړونه ده او کنا په جواب کې د مذهبي چارو کارپو او د پېښور یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وای اسلام په ماشومانو ښځو بډاګانو د تشدد په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي او زیاتوي
او بالکل د دې اجازه نشته بلکه اسلام خدای ښکارا تعلیمات دي چې کچرتا په یو قوم باندې یا په یو ملک باندې تفاتح شي په جنگ کې بیا به هم زنانا او تسنوای ماشومانو تبسنوای بوډاګانو تبسنوای یا وی مذهبي خلک دي هغه تبسنوای او یا وی مذهبي مقامات چې کوم دي ابا نروان دا ابو مکمل زمون د رسول الله خدای او د صحابه کرام د خلافت راشده او بیا د هغه نه بعد په اسلامي هیومانټیرین لاس چې دي پاره کې دا ډېر ښکارا دا شیلی کلی شوې ده چې د جنگ نه بعد هم او د جنگ په دوران کې هم ماشومان چې کوم دي زنانا چې کوم دي بوډاګان چې کوم دي او مذهبي خلک او مذهبي مقامات هغه ته تحفظ کړي
په 2011 کال کې په سوابۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په یو غړي حنیف جدون د اختر په ورځ په بمی چاودنه کې د هغه شپه کلنزوی احمد وژل شو دا شان په خیبر پښتونخوا فاټا او د ملک په نورو برخو او هم په افغانستان کې په بمی حملو کې یو شمیر ماشومان خپل ژوند د لاسه ورک د دینه علاوه اکثره په پاکستان او افغانستان کې په جلسو مظاهرو کې هم ماشومان بوتل کیږي د هغوی په جامو او مخونو سیاسي ناره درجوي یو داسې ماحول ته د یو ماشوم بوتل د هغه په ذهن او فکر اثر غرزوی په جواب کې د پیښور نه سایکالوجیست ډاکټر خالد مفتی وای
د ماشوم ډیر ماشوم هغه عمر کې دی دا ځوان څلور کال پورې نو هغه ډیر سنسټیټیو ډیر حساس غونډه هغه عمر او کله چې دا زیات خبرې د سراشي هغه وغلا او هغه مخ نه ونی شي نو هغه ذهني استعداد کمزوري کی هغه اغه راتین کې وخت کې سبق نه کمزور کیږي او غوډونه اسباب کې سم مهم تور باندې سنشي اغشته.
ډاکټر خالد مفتی دا هم وايي باید مور پلار ماشومان یو داسې ځای ته بونزي چرته چې یو خو د امنیت خطر وي او بل هغه ماحول د ماشومانو په ذهني او جسماني صحت بد اثرات غورځوي.
مشال رودوږي اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر نه نیمې بجې شوې دي. دا وخت د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ په دفتر برید کې درې کسان وژل شوي، له شلو زیات ژوبل دي. په پاکستان کې له اپریل میاشتې راهیسې چې د انتخاباتو کمپاین پیل شوی، په بیلابیلو بریدونو کې تر اوسه له 60 زیات کسان وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې د هغو کسانو په لور راوګرځوي چې د افغانستان پر ضد دسیسي جوړوي. نوموړي همدارنګه وویل د پاکستان هڅې بې ځایه دي، دوی به هیڅکله د ډیورنډ کرښه په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان په کندهار او فراه ولایتونو کې په دوو پیښو کې په یو ورځ و امریکایي عسکر وژل شوی دي. په تیر یو کال کې د خپل نوعیت د درېمه پیښه ده. د زابل امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال شپږ طالبان وژلي او لس نور ژوندي نیولې دي. دوی د سپکو او درنو وسلو د ترلاسه کولو دعوه هم کوي. طالبان په دې پیښه تبصره نه کوي. د شام دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې اسرائیلو په سرخار دمشق کې د دوی په یو پوځي سیرانیز مرکز د راکټو برید ترسره کړی دی. دا ادعا وروسته لاغې شوې چې د اتوار په ورځ وختي په دغه مرکز کې د چاودنو غږونه واورېدل شول. او په امریکا کې د سولر یا د لمر د انرژي پر مټ الوتونکي یو جهاز خپل لومړنی پرواز ترسره کړی دی. دغه الوتکه چې د ګرد امریکا په سر د پرواز هوډ لري، په لومړني پړاو کې د خالی په ورځ د سان فرانسیسکو او اریزونا ترمنځ فاصله په 300 ګنټو او 300 منټو کې ووهله.
مهم خبر اوریدونکو سردو اسلام آباد د چرته زمون همکار ریاض ګل مساخل ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
نن د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ په ادارې کې وایي چې د تیرې جمعې په ورځ ناپیژندلې کسانو چودري ذوالفقار نومي وکیل په ډزو ووژلو. ادارې وایي چې چودري ذوالفقار ممبئی حمله کیس، حج کرپشن کیس او د پرویز مشرف خلاف مقدمو کې سرکاري وکیلو او ترهګرو په هغه د خپل کور سره نږدې جی 9 مرکز کې ډزې وکړې چې ورسره نوموړي 19 ډزو لګېدو. ادارې زیاتوي چې د دې نه وړاندې چودري ذوالفقار په یو مرکه کې داسې اشاره ورکړې وې چې هغه ته د ترهګرو لخوا هم خطر ده او د وزارت بعضي غړي هم هغه پزید دي. البته وزارت دا خبره په ډاګه کړې ده چې د نوموړي سره د هیڅ چا هیڅ قسمه اختلاف نشته. اداري اخره کې وایي چې به هر حال دا د حکومت ذمہواری و چې د دومره اهمو کیسونو وکیل ته پوره پوره سکیورټي ورکړې و. خو بیا هم دا خبره ده چې صدر زرداری د پلټنو حکم ورکړی دی او هیله ده چې ډیر ضربه اصل قاتلانو ته ورسي. دنیا ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د ټول ټاکنو رانیستې کېدو سره هلې ځلې نورې هم توند شوې دي او هر ورځ تیرېدو سره دې کې اضافه کیږي. ځای په ځای جلسې جلوسونه او کوسه په کوسه انتخابی غونډه کیږي. بل طرف ته الیکشن کمیشن هم خپل تیاری مکمل کړی دی. اداري وایي چې د دې هر څه سره سره د هغه سرکاري کارمندانو په زړونو او ذهنونو کې د الیکشن ډیوټي یره ده او دا کار زیاتره د سکولونو استادانو یا د غرنګ نورو خلکو نه اغستل کیږي. خو دا ځل یو طرف ته د ترهګرو د دړکو او شوي پیښو د لاسه او بل طرف ته د سیاستوالو لخوا د یو بل په ضد د تقریرونو په وجه دا خلک د عجیبه یره ترهیخ کار دي. او بیا سمود وړاندې د سند په یو صوبایي حلقه کې د وحیدا شاه لخوا د عملی یوې غړي سره بدتمیزه دا یاره نور هم پخه کړی ده. اداري اخره کې لیکي چې باید حکومت د دې خلکو د یری او اندېښنې ختمولو لپاره تنظیمات وکړي او دوی ته داسې ماحول جوړ کړي شي چې ورسره د دوی مالو سر او عزت محفوظ شي. او بل ده چې سرکاري خلکو له هم پکار ده چې د جمهوریت د ودې لپاره د خپل کردار په خشان تر سره کړي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د ملګري ملتونو د پرمختیايي ادارې یا UNDP راپور ته پام راګرځولی دی او وایي چې دغه راپور تر مخه پاکستان د نړۍ په یو سل اوت یا ملکونو کې په یو سل شپږ څلوېښتم نمبر دی، چرته چې ولسته د ژوند بنیادی اسانۍ ډېر په ګرانه ملاویږي. او د دې لوی ثبوت دا دی چې موږ د صحت دپاره یوازې 0.8% او دغه رنګ د تعلیم دپاره 1.8% برخه ایښې ده. ادارې وایي چې دې دوران زموږ ګاونډي ملکونو چین او هندوستان زیات پرمختګ کړی دی او د ترقۍ ریکارډ یې جوړ کړی دی. خو دلته پاکستان کې هیچا تعلیم ته پاملرنه نه ده کړې او دغه وجه ده چې اکثر پارلیماني غړي هم جعلي تعلیمي اسناد لري. باید چې زموږ سیاسي ګوندونه او راتلونکي حکومت د تعلیم څانګې ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د تعلیم د ښوالي دپاره اولس سره کړې وعدې سرته ورسوي او د دې دپاره بجټ کې 8% برخه کېښودې شي، نو ورسره به ملک د ترقۍ په لار روان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال رادیو انګریزي څنګه رادیو فری یورپ رادیو لیبرټي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوي استازي جیمز ډوبنس په اړه مقاله لیکلې چې په سر کې راغلي اوباما یو پیژندل شوی سفارتکار د خپل استازي په حیث ټاکل دی. د نوموړي په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ډوبنس د سیمې ژوره او اوږده مشاهده او مطالعه لري، په سیمه کې د تعلقاتو نه ښه خبر دی او دوی ترینه مننه کوي چې هغه دا عهده قبوله کړې ده. ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټي په دغه مقاله کې لیکي چې جیمز ډوبنس او یا کلن دی، تر دې وړاندې د اروپایي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت تمرستیال او په اروپایي ټولنه کې د امریکا د سفیر په حیث دندې ترسره کړې دي. په مقاله کې راغلي د 2001 کال د سپتمبر د 11 مینیټې نه پس د هغه مهال ولسمشر جارج دبليو بوش نوموړی د افغان اپوزیسون لپاره خپل استازي ټاکلی و او نوموړی د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو نه پس د افغان حکومت په جوړولو کې مهم رول لوبولی و. بل پلو ډیلی بیسټ په افغانستان کې د طالبانو د فعالیت په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د پیاوړو بریدونو ژمنې کوي، دا خبره هم باید هیره نه کړي چې ښایي د دوی د بریدونو نخه به افغانانو ګرځي. په مقاله کې راغلي سخت کال د طالبانو په سرلنی عملیات به د نور کله په پرتله دا توپیر ولري چې امریکایي او ناټو ځواکونه به خپل پاتې 3000 سرتیري د روان کال تر پایه له افغانستانه وباسي. نو اوس یاغیان په ټول هیواد کې د افغان ځواکونو سره په جنگ کې مخ دي. د طالبانو د استخباراتو یو مامور د نوم د نه خودلو په شرط ډیلی بیست ویلي دوی لپاره د دې کال جنگي کړنلاره جوړول ګران وو، ځکه چې پخوا به دوی ته خپل دښمن معلوم و. امریکایان، ناټو ځواکونه او د افغان حکومت سرتیرو سره به مخ وو، خو اوس کلیوال پولیس او ملیشا هم د دوی پر ضد پاسونونه کوي. د استخباراتو مامور ډیلی بیست ویلي دوی به د محلي پولیسو او پاسون کوونکو خلاف ځانمرګي او بمی بریدونه کوي، خو دا به یو پیچلی کار وي، ځکه د ځایي خلکو وژل به دوی ته اسانه نه وي. د دوی جنګیالي حیران دي چې په چا برید وکړي او څوک پرېږدي. ډیلی بیست د طالبانو په حواله لیک کې په روان کال کې به طالب جنګیالیو ته ګرانه شي، ځکه چې که د کلیو خلک د دوی پسې شول او د امریکایانو او د کرزي لپاره یې د مخبر رول ولوباوه، نو ښایي زیات طالب جنګیالي به د جنګ په ځای د میدان پرېښودلو ته زړه ښه کړي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمې بجې.
مشال لډو دغه اوریدونکو سترتره ډان رسپانې د یو مقالې مهم ټکی وړاندې کوو. ډان رسپانې لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د برتانیا نیوز ایجنسی بی بی سی ته ویلي، د برتانیا د میډیا ادارې بی بی سی ته ویلي چې په پاکستان کې القاعده ډېر کم شتون لري، او ورسپانې عمران خان ته په اشاره کولو سره لیکلي چې ایماندار او ښه انسان جوړېدل خو ډېره ښه خبره ده، خو د یو نوي پاکستان د جوړولو وعدې کول والا مشر لزان ماشوم جوړول نه دی پکار. تفصیل د نساء اجمل ناورو.
ډان رسپانه لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بی بی سی ته ویلي چې په پاکستان کې القاعده ډېر کم شتون لري، او چاته چې طالبان ویل کېږي هغه قبایلي خلک دي، او څومره چې دغه خلک مړه کول شي هغه عمره به نور ترهګر پیدا کېږي. رسپانه لیکي د عمران خان د طالبانو په اړه دریس خو ډېر څرګند دی، خو پاکستان کې د القاعده د موجودګۍ نه دغه انکار حیرانوونکی دی. ډان لیکي القاعده په غیر قانوني توګه په پاکستان کې شتون لري او په ګڼ شمېر کې په قبایلي سیمو کې اوسېږي چې په اړه یې د ملک امنیتي انتظامیې ته معلومه ده. لکه د مثال په توګه په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې نه دوه کاله وروسته د نوموړي د ویان ایمن سواهري په اړه داسې ویل کېدل چې دی په قبایلي سیمو کې او یا د افغانستان په سرحدي سیمو کې موجود دی. رسپانه لیکي که چېرې القاعده په پاکستان کې کم شتون لري، نو سفیان المغربي چې د ایمن سواهري زوم او مرستیال امیر دی هغه بیا څوک شو چې په پاکستان کې موجود دی. دغسی منصور الحربی، اسد الکویتی، عبدالرحمن مغربی، رحمان الشرقی، عمر خلیل سودانی، عبید تالیشوئے او ولید انصاری هم داسی نمونه دی چې پاړه یې ویل کېږي په پاکستان کې موجود دي. روزپاڼه لیکي داسې شواهد موجود دي چې القاعده نه صرف په پاکستان او په افغان پوله موجود دي، بلکې له پاکستان څخه په عراق، شام، لیبیا او ځینو افریقایي هیوادونو کې ترهګر ډلو ته رهنمایي هم ورکوي. ډان لیکي وسله واله ډله طالبان او د عبدالفاتح په مشرۍ کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ ګروپ هم په شمالي وزیرستان کې شتون لري. دغه سیزن نورې ډلې چې په مختلفو هیوادونو کې له اسلامي تحریکونو سره تړاو لري او ښکاري چې د القاعده اتحادیان دي هم په پاکستان کې موجود دي. ډان لیکي امنیتي چارواکي د القاعده موجودګي مني، خو بیا هم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د القاعده د موجودګۍ نه انکار کوي. خو ډان لیکي دی کې د عمران خان غلطي نشته، ځکه چې تحریک طالبان پاکستان دړکې ورکړي او غواړي چې د 11 مئی د انتخاباتو نتیجې بدلې کړي. روزپاڼه لیکي د انتخاباتو د نتیجو وروسته د عمران خان دریځ واضح دی، خو هغه لا پکار ده چې ځان په دې پوه کړي چې خلکو ته په دې اړه معلومات شته، پر ځای له دې چې ووایي چې القاعده په پاکستان کې ډېره کمه موجوده ده. ډان لیکي ایماندار او ښه انسان جوړېدل ډېر ښه خبره ده، خو د یو نوي پاکستان د جوړولو وعدې کولو والا مشر لا ځان ماشوم نه دي جوړول پکار.
دانیس اجمل لمو د ډان روزپاڼې د مقاله مهم ټکي ورته اوریدونکو دا مشال ریډیو د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د نجیب حق پرست په آواز باندې د خيستا سندر وړاندې کوم.
د شمدو وطن تراشا چې شملې درته پسر ترنا دستور راوڑا مکبر ویلی دزڑا دشم لو بطن تجاشا جشم لی درد بسر کھو ترنا دستور راوڑا مکبر ویلی دزڑا I'm not afraid.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3 نیمه بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د شهیدانو د ورځې د لمانځلو په دستور کې د هغه ټولو وجل شوو کسانو کورنیو ګډون وکړو چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خپل ژوند بایللی وو او فوج اوس غواړي چې د وسلوالو طالبانو خلاف ټول قوم یو ځای کړي. د دغه لیک غټ ټکی له فرخنده وزیر نورو
ډان ورځپاڼه لیکي د اپریل په 13 نیټه د شهیدانو د ورځې د لمانځلو نه داسې څرګندېږي چې د پاکستان پوځ وسلوال طالبان اوس خپل یو ښکارا دښمن ګڼي. په دغه دستور کې د هغه ټولو پوځیانو، پولیسو، جرنالستانو، سیاستوالو، کورنو په پینډۍ کې د پوځ په هډ کوارټر کې ګډون وکړ. په دغه وخت دوه لوی سکرینونه لګېدلي وو چې پرې د لویو ګیرو وسلوال ښودل کېدل. مخونه یې په پټکو کې پټ کړي وو او بیا د هغه ټولو وژل شوو کسانو کیسې خودل کې دي چې د طالبانو سره په روان جنگ کې خپل ژوند د لاس ور کړی وو. د یو ماشوم کیسه پکې وخودل شو چې څنګه هغه تعلیم حاصل ک بیا پوزي جوړ شو، بیا هغه واده وک بچي وشول او وروسته بیا د طالبانو لخوا د پوز په یو قافله په برید کې وجل شو. له دغه وروسته بعد دغه پوزي مور پلار او یا ورونه خواندي سټیج تراتل او باقي کیسه به کوله. په دغه کې یو بلوچ خزه هم شامل و. د هغې زوی په بلوچستان کې د ترهګرو خلاف په جګړه کې وجل شوی وو چې کله سټیج ته راغله او خبرې شروع کړې نو حالت یې سخت خراب شو او اوښکې یې نه ودرېدې چې ټولو خلکو د هغې سره وجړل او په دغه حالت کې هم هغې د پاکستان زنده باد چغه ووهله. د پولیسو یو سپرینټندنټ سید کلام خان پر دې وجل شو چې د وسلوالو لخوا د دړکو ورکولو باوجود یې خپل کار کوو. خبریال نصر الله خان اپریدي هم طالبانو په دې وجو چې د هغوی په کارونو په میډیا کې تنقید کاوه. ډان لیکي بشیر بلور ځکه طالبانو اوجو چې غوښتل یې د طالبانو خلاف ټول سیاسي قوتونه یو ځای کړي. د خبریال نصر الله اپریدي لور خبرې نشوي کولی نو په اشارو یې د خپل پلار په اړه حال ویلو. په دغه دستور کې د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کانی وویل یو موټی وسلوال غواړي د خپل خوخي نظام په مونږ په زور وټپي او د دغه لپاره هر قسمه تشدد او وینه تویول روا ګڼي. نو آیا تاسو اوس هم دا وایئ چې دا د بل چا جنگ دی؟ ډان لیکي په دغه دستور کې بشیر بلور ته اكيدت وړاندې کول او دا شان خبريالانو او د امنیتي ځواکونو وجل شوی غړي د هیروز پلیست کې اچول دا سرګندوي چې د پاکستان پوز اوس ترهګری ختمول او د طالبانو خلاف ټول کام یو ځای کول غواړي. د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې دوه څه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه واخو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویبپاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ترشتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې عوامي نېشنل ګوند په یوازې ځان جنگ کوي. په تېر یو میاشت کې په دغه ګوند د ترهګرو لخوا 23 بریدونه شوي دي، که څه هم په ان پی بریدونه زیات شوي، خو د یاد ګوند مشران وایي چې په انتخاباتو کې به کارکردګي ښه وي. د دغه مقالې مهم ټکي د ګلیاز نورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د مستقبل فیصله به څوک کوي. دغه پوښتنه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک نه وشوه. نوموړي د دې جواب ډېر په مؤثر انداز ورکړو چې په کمره کې خاموشي په خندا بدله شوه. د نوموړي په وینا که هغه طالبان دي، نو بیا موږ نړۍ ته کوم پیغام ورکوو؟ ورځپاڼه لیکي چې د روان کال انتخابات له نورو وختونو څخه تر ټولو زیات خونړي دي. د عوامي نېشنل ګوند په ویبپاڼه د خپلو هغو کارکونانو انځورونه خپاره کړي چې په انتخابي کمپاین کې وژل یا ژوبل شوي. ورځپاڼه لیکي چې د مارچ میاشتې 18 نیټې راهیسې پر ان پی 23 بریدونه شوي، په بلوچستان کې یو، په خیبر پختونخوا کې 13، او په کراچۍ کې په دغه ګوند 4 بریدونه شوي. په دې فهرست کې د صادق زمان خټک ذکر نشته چې د تیر جمعې په ورځ په یو برید کې وژل شو. صادق زمان د ان پی د کراچۍ یو حلقې نه کاندید وو. ورځپاڼه لیکي چې افراسیاب خټک په دې خبره باوري دي چې ان پی ځکه په نخښه کېږي چې د ورپکو پر ضد یې د فوزی عملیاتو ملاتړ کړی وو. افراسیاب خټک وایي موږ په لومړي سر کې دا جنگ خپل ګڼلی وو، دا زموږ جنگ دی. ورسمان لیکي که څه هم په خیبر پختونخوا په شمول پېښور کې ان پی ګوند په خلاص مټ انتخابي کمپاین نشي کولی، خو افراسیاب خټک هیله مند دی چې د دې هر څه باوجود به په انتخاباتو کې د دوی ګوند کارکردګي ښه وي. ورسپاڼه د صوبایي اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین چې د ګوند په مرکزي دفتر کې ناست وو د خولې لیکي کچرې دوی دا فکر لري چې موږ به الیکشن وبایلو، نو ولې دوی موږ الیکشن کمپاین ته نه پرېږدي؟ د دې پوښتنې جوابولو سره افتخار حسین خپل لپټاپ کمپیوټر خلاص کړو او په اسکایپ خپل کارکونانو ته وینا وکړه. د امنیتي خطرو له وجې پخوانی وزیر اوس په جدید ټکنالوژۍ په استعمالولو مجبوره شوې. ورسپاڼه د میا افتخار حسین د خولې په مقاله کې زیاتوي موږ به انتخابي نتیجې ومنو، خو جمهوري نظام بیرته په شا غورځول نه دي پکار. ورسپاڼه لیکي چې عوامي نېشنل ګوند په دې خبره باور لري چې په خیبر پختونخوا کې انتخابات او بمی بریدونه دواړه په افغانستان کې له سیمه ییزې سیاسي منظرنامې سره تړاو لري، خو په دې هر څه کې یوازې ان پی نه پنخه کیږي، بلکې متحد قومي موومنټ او پیپلز ګوند هم ځپل شوي. ورسپاڼه لیکي چې طالبان په خپل ایجنډا کې ډېر واضح دي. د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود خبریالانو ته لیږلي یو خط کې سیاسي کامیابي ترلاسه کولو اعلان کړی، کوم چې یو لوی سکیم اړخته اشاره کوي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار سه په خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي، ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار زده، ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندره د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو 13 ورځ د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې د فوټبال ټورنمنت فائنل لوبه سرته ورسیده چې دغه لوبه د افغان شینواري لوبډلې ګټلې ده. د دغه لوبې کتلو لپاره په زرګونو خلک هم راغلي او زموږ همکار په دغه اړه دا راپور را لګولی دی.
د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورټس کلب لخوا د غونډې خیبر ایجنسی په کچا د فوټبال فائنل لوبه سرته ورسېده. په دې ټورنمنټ کې خواوشا 150 فوټبال لوبډلو برخه اخیستې وه، خو د فائنل لوبه د افغان شینواري او شمس فوټبال لوبډلو ترمنځ ولوبېده چې افغان شینواري فوټبال لوبډلې په 2-1 ګولونو سره د شمس فوټبال لوبډلې نه وګټله او ماتې ورکړه. د دغه فائنل لوبې د کتو د پاره په زرګونه خلک راغلي وو او د لوبغاړو حوصله افزایی کوله. د فوټبال د فائنل لوب په محل د افغان شینواری فوټبال لوبډلی او لوبغاړي حفیظ الله خپل احساسات مشال ریډیو سره داسې شریک کړل.
په دې ټورنامنٹ باندې ډېر زیات خوشاله یو. آل خیبر شینواری فوټبال ټورنامنٹ دی زمونږ تیمې اشمخ کې تیارای کړه او ډېر زیات فارس راودان نن دوه کرکټس ته سمر چې مونږ فائنل لوبو. دلته زمونږ ته غټه مسله ګراوند چیز مونتا گرون نشتا گرون دلتا ډیر زیات سخت پلیر انجری ډیر زیات زخمی کیده.
او د شمس فوټبال لوبډلی او لوبغاړي انور علی هم وویل چې د لوبو میدان یا سټیډیم نه به برخې دي او باید د لوبو میدان ورته جوړ کړی شي.
په دې گرون باندې د زمکه باندې مونتا ډیر مشکلات دي. زمکه په دې باندې نن ما انټرنیشنل پلیران پنځه ماستر په ټیم کې انټرنیشنل پلیران چې پرون کیمپ نه راغلي دي او په دې زمکه را سره لوبې ده او گرون بے انتہا خراب دی. مونگرا سٹیڈیم غواړو.
د فوټبال د فائنل لوبې په محل د فاټا اولمپک اسوسییشن جنرال سیکرټری شاهد شینواری هم ګډون درلود او چې کله مو د ځای لوبغاړو د لوبو د میدان یا سټیډیم د غستون زور ته وړاندې کړه نو دوی وویل
ان شاء الله چې لګا څنګه چې د خلکو وعده ورکړي د لس کالنو لس کال بنی که خیری چې ډېر ټیم وغاړي نو واته میاشتې به وغاړي واته میاشتې کې به مونږ دلته ځای ولخوښو دې لپاره به مونږ کمیټی جوړو او فوری طور باندې به په دې باندې مونږ د گورنر صاحب نه اپروول راخلو. خیر
د دغه ټورنمنٹ د فائنل لوبې په اخر کې کامیاب لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړای شول.
اوریدونکو خیبر ایجنسی کې د لوبو په اړه باندې راپور تاسو اوریدو او ستاسو خبرونه په دغه برخه کې تاسو د پاره اسماعیل او جنید په آواز باندې دغه خیسته سندره.
پلو مل گرو پخوانو سرزم زد سہرا تلے ونو سرزم پلو مل گرو پخوانو سرزم زد سہرا تلے ونو سرزم عمر شتیر نشوا پورا لٹنا ہگنم گڑو افسانو سرزم شتیر نشوا پورا لٹنا ہگنم گڑو افسانو سرزم تسلا میرا بانی وپما سری گریواند زمانو سرزم ویش تسلا میرا بانی وپما سری گریواند زمانو سرزم وخاخری دستم گر رشا ستا درو جنو بہانو سرزم وخاخری ستم گر رشا تدرو جنو بہانو سرزم مرد پریو تو سرزم کما جہان چی دفت نزل میں دفلو پیغلو حوصلو سرزم کما جہان چی دفت نزل میں دفلو پیغلو حوصلو سرزم
لکا شما زما کور تا خندان راه